پایان رسید. حالا هم سال محمد صالح با شماست.
ډیر مننه ستار فروغ تاسو ستړي مسید ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو ده. د دې ساعت خبرونه په پایل کې دره پوره ورچې په بلخ کې د هندستان پر قونسلګری وسلوال بریټ سوی دی. اجرایی رئیس د افغان کډوالو پر ستونزو د خبرو لپاره نن د یو هیئت مشر ایران تزي. آصف حبیبی را سره په تخنیکی چارو کې مرسته کوي. نن د شنبه د مرغومی جد د 13 د 2018 میلادي کال د جنوري 4 په پایل کې له اسد الله الدین خبرونه وري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. په مزار شریف کې د هند قونسلګری ته نږدې د افغان امنیتي قواو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته شوې ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون د جنوبي اسیا د اتلولۍ په سیالیو کې دوهم مقام وګاټه. او سعودي عربستان پرون ناوخته اعلان وکړ چې ایران باید خپل سفارت او ډیپلوماتیک ماموریت له دې هیواده وباسي. د خبرونو تفصیل. تیر شپه په مزار شریف کې د هند قونسلګری ته نږدې د افغان امنیتي قواو او وسلوالو ترمنځ وسلوالن خته وشوه. وسلوالو د تیارې تر خپرېدو وروسته پر دغه ډیپلوماتیک دفتر بریټ پیل کړ. اول د دو چاودنو وروسته د ډزو راپور ورکول شو. تر اوسه د یو ملکي کس د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د نورو ځاني او مالي زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د همنه د معلومه چې بریټ کوونکي څو تنه وو. تر اوسه هیڅ کومې وسلوالې مخالفې ډلې د دې بریټ مسؤلیت نه دی اخیستی. تفصیل وروسته په خبرونه کې اوریدلی شئ. په پام کې ته چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله له ایرانی چارواکو سره په خبرو کې د افغان کډوالو د ماشومانو د زده کړو پر ستونزو خبرې وکړي. ویل کېږي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو ماشومان ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو په برخه کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل ښاغلی عبدالله به ایران ته د درې ورځني سفر په ترڅ کې پر دې ستونزه هم خبرې وکړي. د ښاغلي فیصل په وینا د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر به هم له خپل ایراني سیال سره په کتنه کې پر دې موضوع بحث وکړي. عبدالله بنن په یو درې ورځني سفر د ایران په بلنه تهران ته ورسیږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون د جنوبي اسیا د اتلولۍ په سیالیو کې دوهم مقام وګاټه. د افغانستان ملي ټیم د څلورو پرله پسې بریاو وروسته پرون د هند له ټیم سره په پایلوبه کې مخامخ شو. لوبه 2-1 په وړاندې د هند په ګټه پای ته ورسېده. د جنوبي اسیا د اتلولۍ لوبې د افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلادیش، نیپال، بوتان او مالدیف په ګډون په 2 کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. افغانستان د 2013 کال په لوبو کې هند ته ماته ورکړه او د دې لړۍ د اتلولۍ جام یې کور ته راوړ او په 2011 کال کې د اوس په څیر دویم مقام ګټلی و. د سپورت په اړه بل خبر دا دی چې نن د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ څلورمه 50 اوره مسابقه کیږي. افغانستان تر اوسه له دغه هیواد کې د دې لړۍ دوه مسابقې ګټلې او یوه یې بایللې ده. 50 اوره مسابقه به د 4 شنبه په ورځ وشي. دواړه هیوادونه به 2 شل اوریزې مسابقې هم ولري. دا هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د سعودي عربستان حکومت پرون وخت اعلان وکړ چې ایران باید خپل سفارت او ډیپلوماټیک ماموریت له دې هیواده وباسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبایر تیر شپه وویل چې دا پریکړې په تهران کې د سعودي پر سفارت د قهرجنو اعتراض کوونکو د حمله په ځواب کې کړې ده.
والمملكه في ظل هذه الحقائق تعلن
زمون شاهي حکومت د دغه حقایق پرناکی له ایران سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د پریکولو اعلان کوي او په 48 ساعتونو کې د ننه په ایران کې له خپل ډیپلوماټیکو ادارو لکه خپل سفارت، کنسولګری او اړوند ادارو څخه د خپل استادو د وټلو غوښتنه کوي. د ایران سفیر مو 1000 کړي د پریکړمو ورته ابلاغ کړي ده.
د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر باقی النمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. النمر د هغو وڅلوېختو شیعه او سنی مخالفو په ډالو کې و چې سعودي عربستان د شنبه په ورځ اعدام کړل. د ترکیه سرحدي ګارد او ترکیه کبنیونکو و 50 کډوال چې یونان ته روان وو او د ترکیه سواحلو ته نږدې په یو کوچنی ټاپو کې بند پاته وو پرون وژغورل. چارواکي وایي له دې کډوالو څخه 12 کسان چې درې ماشومان هم پکې وو د هلیکوپټر په وسیله له دې ټاپو څخه وژغورل شول او پاته کسان د کبنیولو په کوچنیو کښتیو کې راوستل شول، ځکه د سرحدي ګارد لویې کښتۍ د لویو ګډنګونو له منځه نشوای پورې وتلی. روس تل دې چې سلګونه زره کډوال چې ډیری د سوریې له جګړې تښتیدلی دي د ترکیې او یونان له لارې د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ته ننوتل، ترکیې ژمنه وکړه چې په خپلو سرحدونو د څارنې لپاره به اقدامات نور هم پیاوړي کړي، خو له دې سره سره د ترکیې د اوبو له لارې اروپا ته د کډوالو د تلو بهیر روان دی. او روستای خبر دا چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو ګوند مخکښ کاندید ډونالد ترامپ هغه ویډیو کم اهمیت بلل ده چې الشباب افراطی ډلې د مسلمانانو په اړه د دې څرګندونو ته اشاره پکې کړې. په دې ویډیو کې د سومالیا الشباب افراطی ډلې د مسلمانانو په اړه د ترامپ وینا خپل لیکو ته د کسانو د جذب لپاره کارولې ده. الشباب چې القاعده ډلې سره اړیکې لري په دې ویډیو کې چې پر ټویټر خبره کړه د ترامپ د وینا هغه برخه راخسته ده چې امریکا ته د مسلمانو کډوالو پر تلو د بندیز غوښتنه کوي. په دې ویډیو کې د ترامپ له وینا وروسته ویل شوی دی چې لویدیز به بالاخره د مسلمانانو پر ضد اقدام وکړي. د ترامپ د یوې میاشتې مخکې وینا په امریکا کې سخت انتقادونه وپارول. انتقاد کوونکو ویل چې ښایي افراطي اسلام پال له دې وینا ناوړه استفاده وکړي، خو ترامپ پرون په یوه تلویزیوني مرکه کې د خپلې پخوانۍ وینا دفاع وکړه او ویل چې دای پر خپل خبره ولاړ دی. د دې په وینا افراطي اسلام یو ستونزه ده او باید د ستونزه ته د حل ولاره وموندل شي. ترامپ د پاریس تر روسي حمله ته اشاره وکړه او ویل چې له سیاسي نظر ښایي د خبره سم نه وي، خو دا یو لوی ستونزه ده چې باید حل شي. نظر پوښتنې ښایي چې ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په جمهوری غوښتونکو کاندیدانو کې له نورو مخکې دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په ایوا او نیو همشیر ایالتونو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د کاندیدانو غوراوي ته یوازې یوه میاشت پاتې ده. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
اته بجې او و دقیقې سوې. د دې خبرونه په راپورونه کې ورته د افغانستان او هند ترمنځ فوټبال تر پرونی مسابقه ورسته په بلخ کې د هندستان پر کنسولګری وسلوال بریت شوی. د حکومت اجرایی رئیس ایران ته د سفر پر مهال دغه هیواد سره د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبرې کوي او د افغان دولت دغه غوښتنې مطرح کوي.
افغان کډوال باید په زور اړ نشي چې له ایران څخه ووځي. دوهمه مسله دا ده چې د افغان کډوالو ماشومان په ایران کې د ابتدایي زده کړو او لوړو زده کړو چانس ترلاسه کوي.
د زابل د لوري پروتو سیمو اوسیدونکو وایي چې روغتیايي اسانتیاوې نه لري.
موږ د دغه دولت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته د خپل ولس په سترګه وګوري.
کلینیک ته نسته، اته میاشت کېږي نه دوا ورته رسېږي نه کلینیک سته، او دا ملکي خلک یې ډېر په ستونزو کې دي.
سعودي عربستان پرون له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل. د ایران مذهبي مشر
سیاست گذاران و مجریان و سیاست سازان دولت سعودی تردید نکنند که این خون دامن اینا رو خواهد گرفت، پدرشون رو در میاره.
دورکو از زن و دلت پروگرام په همده خبرونه که دنور و مطالب و ترچنگ آوریدل ایسی. تیر شپه په مزار شریف کې د هند قنسلګری ته نږدې د افغان امنیتي قوا او وسلوالو ترمنځ نشته سوې ده. مخکې تر دې چې دا راپور در اورو بل مسله څېړو، په پام کې ده چې د حکومت اجرایی رئیس ایران ته د سفر په لړ کې د افغان کډوالو د زده کړو پر ستونزو خبرې وکړي. عبدالله د یو دولتي پلاوي په مشرۍ نن تهران ته ځي او له ده سره په پلاوي کې شامل چارواکي به هم له ایراني چارواکو سره پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې وکړي. تفصیل له احمد تکل نوري.
په پام کې ده چې د حکومت د اجرایی رئیس عبدالله په مشرۍ پلاوی به له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ماشومانو د زده کړو پر ستونزو خبرې وکړي. اټکل کېږي چې اوس مهال په ایران کې نږدې 2 میلیونه افغانان دیره دي چې یوازې 8.5 زره یې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد لري، خو 1 میلیون نور بې قانوني اسنادو ژوند کوي. ویل کیږي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو ماشومان خوانځیو او پوهنتونونو ته د تلو په برخه کې له ستونزو سره لاس ګریوان دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل ښاغلی عبدالله به د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې له چارواکو سره په کتنو کې پر دې ستونزه خبرې وکړي.
اجرایه رئیس په دغه سفر کې د افغان کډوالو په اړه دوه موضوعات چې بحث کیږي. لومړی موضوع دا ده چې افغان کډوال باید په زوره اړ نه شي چې له ایران څخه ووځي یا له ایران څخه په زوره ونه ایستل شي. دوهمه مسله دا ده چې د افغان کډوالو ماشومان یا نوي ځوانان په ایران کې د زده کړو
د ښاغلي فیصل په وینا د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر به هم له خپل ایراني سیال سره په کتنه کې پر دې موضوع بحث وکړي. د اجرایه ریاست سرچینو همداراز ویلي چې ښاغلی عبدالله به د دې سفر په ترڅ کې د چابهار بندر لیدو ته هم ولاړ شي. ولسمشر اشرف غنی تیره ونی وویل چې له ایران سره د بندرونو د جوړولو هوډ لري او کابل ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی د سفر پر مهال موافقه شوې چې د چابهار بندر له لارې د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه به هم زیاته شي. د افغانستان په دولتي پلاوي کې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم شامل دی او ټاکل شوی چې له ایراني چارواکو سره به د تروریزم پر ضد مبارزې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او د اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه هم خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا پرون په یو بیان کې وویل چې دواړه هیوادونه به په خپلو کې د همکارۍ موافقې هم لاسلیک کړي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
تیر شپه په مزار شریف کې د هند قونسلګری ته نږدې د افغان امنیتي قواو وسلوالو ترمنځ نشته سویده. وسلوالو د تیارې تر خپرېدو وروسته پر دغه ډیپلوماتیک دفتر بریت پایل کړ. اول د دوه چاودنو وروسته د ډزو راپور ورکول سو. تازه معلومات څرګندوي چې په دې پیښه کې تر اوسه پورې و کسان ټپیان سوي. د نورو مالی زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړل سوي. دا هم څرګنده نه ده چې بریت کوونکي څو تنه و. چا د بریت مسؤلیت هم نه دی منلی. دا بریت په داسل کې چې پرون د افغانستان او هند ترمنځ فوټبال مسابقه وسوه. رحمان حبیب زیدا مسالہ تعقیب کړي له مزار شریف نه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. حبیب زاد صاحب، څه دي تازه جزئیات بریډ درېدلې کوم سم روان دي؟
مننه سالي صاحب، تاسو سلام لرم. د ټول اړوندو ته سلام. له امنیت څخه تقریبا 9 ساعته تیر شوی دی چې له هم په سوال دي کوه او په نن تاسو کوم ترمنځ په سیمه کې چکر دوام لري او د بل خمیزه ساکونه وایي چې سیمه قلبنده کړي او دوی په یو کور کې راګی کړی ترڅو هڅه کوي دا کسان له خو وګرځوي او یا هم تسلیم شي. د ځکه نامله تیر شپه شاوخوا نه خچېوي چې پایل کې دوی زوراولې چاودنې د هند قونسلګرۍ په وړاندې ترسره شوې. له هغې وروسته چارواکو هم د دې نرکز معلومات له رسنیو سره شریکل. خو د ځایي کسانو په حواله چې بالکل لومړی په هند قونسلګرۍ حمله وکړه او د هغوی د امنیتي ځواکونو سره یې جګړه ترسره کړه، له هغې وروسته یوه کور ته ورننوتله او هغې ځای څخه یې په هند قونسلګرۍ برید ترسره کړه. د بلخ کې والي ویان په هم د پیښې پخلی کوي او وایي چې دا کسان د سید نورالله په نامه د جنبش حزب یو پیاوړي غړي په کور کې ځای پیدا شوي او د هند پر قونسلګرۍ حمله کوي. بلخوا د بلخ د امنیت عامر عبدالرضا قدیمي چې ما ورسره څو شېبې مخکې خبرې درلودې، ده ویل چې دا کسان د دوو کسانو اصلي موخه نه ده معلومه چې آیا د دې حزب د غړي کور و که اساسي موخه یې د هند پر قونسلګرۍ برید وه. خو دوی سیمه قلبنده کړې او دا کسان محاصره دي چې ډېر سر به
بله. حبیب زای تاسو یادونه وکړه چې زه د نقیز معلومات ورکول سوي دي. تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه څه ویل سوي؟ څو کسه ټپیان دي او څو کسه وژل سوي؟
امه چې څوکونه وایي چې په سیمه کې یوازې یو ملکی کس ټپي شوی دی. خو ما شیبه مخ کې د بلخ روغتون له چارواکو سره خبرې درلودې. دوی وایي چې له سیمې څخه اووه کسه ټپیان وتراول شوي چې پکې پنځه پوځي کسان دي چې دو حالت نازک ښودل شوی او دوه تنه نور ملکي وګړي دي چې له سیمې څخه دوی تراول شوي او ښایي چې ځکه جګړې دوام درلوده د تلفات شمېره هم کچا نور هم زیات شي او په سیمه کې لا هم جګړه دوام لري، سیمه قلبنده شوه، د ملکی کسانو په تاګ راتګ باندې لګول شوی، خبرنګارانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې سیمه ته ورنشتي شي.
تاسو له چارواکو سره چې خبرې کړې، هغوی څه وایي چې څو تنه برید کوونکي دي دا چې قونسلګری ته نږدې حمله پیل کړې ده؟
ښایي د بریدګرو شمېر تقریبا له 500 څخه ډېر وي، ځکه په سر کې دوی زورورې چاودنې ترسره کړې او د شپې په اوږدو کې هم د زورورو چاودنو غږونه تر غوږو راتله. خو برید تقریبا 9 ساعته کېږي چې دوام لري. ښایي د بریدګرو شمېر دقیقا د دوی په حواله چې 500 کسانو څخه ډېر وي، خو دوی سیمه قلابنده کړې او پاته کېږي چې دا کسان تسلیم شي.
مجیب رحمان حبیب زایو په مزار شریف کې ومردل چې د هند پر قونسلګری برید یو لساته ورسته هم دوام لري. د بلخ چارواکي وایي چې سیمه کلابنده کړي او برید کوونکي چې شای شاوخوا 15 کسان وي په وکور کې ایثار کړي دي. تر اوسه د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دی ورکول شوی. چارواکي وایي په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو بڼه بدلیږي. دغه پوځي عملیات لوې اونې راهیسې روان دي. دا چې د عملیاتو د بدلون پریکړه څنګه سوې ده، شاه محمود شینواری نور حال راکوي. شینواری صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر. د عملیاتو د بدلون معنا څه ده؟ دا خبره چا کړې ده او دغه عملیات به څه ډول بدلیږي؟
ډېر زیات مننه سالی صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په دې وروستیو کې چې دغه یو اونۍ کېږي په د ننګرهار د شینوارو په ساحو کې د افغان ځواکونو لخوا د عملیاتو بڼه چې دغه هوایي ځواکونه ترسره شوي دي، چې د خپله د افغان هوایي ځواک لخوا په مختلفو سیمو کې چې په اچین ولسوالۍ کې چپلیهار او هسکې مینه کې دوی په پرله پسې ډول هوایي بریدونه ترسره کړل. د هسکې مینه او د چپلیهار د سیمو اوسیدونکو په وینا باندې ته تلفات وو، په اچین ولسوالۍ کې د اچین ولسوالۍ د غالب مجاهد چې ازادي راډیو سره کوم معلومات شریک کړي دي، دغه هوایي بریدونه ډېر ګټور وو. له یوې خوا دته په لسګونو داعشانو ته یې مرجو لاړولې ده، او د دې تر څنګ همدغه وایي بریدونو په پایله کې د وسلو زیرمې په بشپړ ډول له منځه وړې ده. د دوی په وینا باندې دغه وایي بریدونه ډېر ګټور دي، او که چېرې دغه دوام وکړي نو د ځمکنیو قواو لپاره به زمینه دې ته برابره کړي چې دغه ساحې د وسلوالو پاکې کړي او بېرته به خلک سیمو ته کړه شي.
په عین حال کې داسې راپورونه استه چې په شیرزاد ولسوالۍ کې وسلوالې ډلې پیدا شوي چې ځینې کسان مجبوره کوي په جنگ کې برخه واخلي. دغه راپورونه څومره دقیق دي؟ دا څوک دي او خلک د چا پر ضد جنگ ته هڅوي؟
همدغه اندېښنې د سیمه کې ازادي راډیو سره هم شریکې شوي دي. د شیرزاد ولسوالۍ د سیمه ییزو خلکو چې کوم شکایتونه کوي دي ازادي راډیو سره په خبرو کې، هغه وایي چې یو ستونزه خو دغه ده چې په دغه ولسوالۍ کې ځینې محلي قومندانان چې هغه د طالب ډلو کې دي، امارت اسلامي سره دي، دوی د خپلې وظیفې څخه سوء استفاده کوي او د خلکو د ځمکو حاصل چې هغه کسان چې هغه په وظیفو کې دي او له کلو نه بهر دي، هغوی حاصل اخلي. او د دې نه وروسته په وروستیو کې همدغه دوی وایي چې تازه تازه داسې اندېښنې هم شریکې شوي دي چې خلک دې ته په زور اچول کېږي چې دوی د طالبانو لیکو ته لاړ شي او د داعش په وړاندې په لومړي خط کې وجنګېږي، چې دغه کار خلک اندېښمن کړي دي.
او په خپله ولایتي ادارې څه کړي دي؟ ځکه له یوې خوا داعش خلک وژني، خلک ځپي، له بلې خوا وسلوال طالبان لکه تاسو چې یادونه وکړه خلک جنگ ته مجبوره کوي، په ماینس کې ملکیان دي چې قرباني ورکوي. د ولایتي ادارې چارواکي څه وایي چې په دې برخه کې دوی څه تدابیر لري؟
د ولایتي ادارې چارواکو خو په وار وار همدا ژمنه ولسونه سره کړې ده چې دوی به په دغه لرو پرتو سیمو کې که هغه ته طالب وي او که داعش وي، دا دوی سره به مبارزه کوي، دغه صاحب د وسلوالو پاکي او ولسونه ته به د دې زمینه برابرې چې هلته ارامه ژوند وکړي. خو لا هم په د ډیورنډ کرښې په نورو پرتو سیمو کې، اوس هم په ځینو سیمو کې چې هغه خوګیاني او شیرزاد او په دغه ساحو کې وسوال طالبان فعال دي، او د هسکې مینې نازیان او اچین په یو شمېر سیمو کې او د کوټ په دغه ولسوالۍ کې داعش وسلواله ډله فعال ده. نو ولسونه هم د ولایتي چارواکو ژمنو ته په تمه دي چې دوی عملي کړي او دغه ساحې له وسلواله پاکې کړي.
ډېره مننه.
تر اوسه هم په هغه ساحو کې وسلوال فعال دي.
شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې چې د ننګرهار پر امنیتي وضعیت را سره خبرې کولې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولې دي.
د شفیق هدایت پنوم اوریدونکو لپاره په خپل پیغام کې لیکلي چې ایران ته به د اجرایي رئیس او افغان هیئت روسي سفر کومه فایده و نه لري، ځکه دغه هیواد تر دې مخکې هم چارواکو سفرونه کړي او د ایراني چارواکو په وادو غولیدلې دي. عطا محمد مرادی له سمنګان څخه په خپل پیغام کې لیکلي چې له د اجرایي رئیس عبدالله له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبرې وکړي، ځکه دغه کډوال په دې هیواد کې ډیر سخت ژوند تیروي. عبدالله خوګیانی له کندهار لیکلي په کندهار کې هر وظیفه په واسطه خلکو ته ورکول کیږي، ځینې چارواکي پر مهمو پوستونو خپل خپلوان مقرروي یا هم د مقرریو په بدل کې پیسې اخیستل کیږي. صدیق الله له هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د شپې لخوا ټولې مخابراتي شبکې خپل فعالیت بندوي. هیله ده هغه وسلوال چې دغه بندیز یې لګولی پر خپلې دې پرېکړې له سره غور وکړي. لطف الله له زابله لیکلي چې پاکستان د افغانستان د سولې په مسأله کې صادقانه رول نه لوبوي. سمیع الله بارکزی له هلمند پوښتنه کړې چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ بله مسابقه کله ده. اوریدونکو ته باید یادونه وکړي چې د افغانستان او زیمبابوې څلورمه یوه ورځنۍ مسابقه به نن ترسره شي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا په خپل پیغام کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د بریا دعا کړې ده. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی باید د هلمند وضعیت له نږدې وګوري، ځکه د دغه ولایت په ډېرو ولسوالیو کې جګړه روانه ده او خلک یې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ څلورمه یو ورځنۍ نړیواله مسابقه اووه ساعته او نه دقیقې وروسته پیلېږي. زیاتو ورځپاڼو د افغانستان او هند ترمنځ د فوټبال پر پرونی مسابقې تبصرې خپرې کړې دي. نوریاس نوري ځینو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
ډیرو هندي ورځپاڼو د افغانستان او هند ترمنځ د جنوبي آسیا د فوټبال د اتلولۍ لوبې په اړه مطالب خپاره کړي دي. ټایمز آف انډیا لیکي د هند فوټبال ټیم دوه دی و ګولونو په وهلو سره له افغانستان د جنوبي آسیا اتلولۍ وګټله او بلاخره د څلورو کلو انتظار پای ته ورسو. ستیټسمن خبرونه لیکي سونل چتری د لوبې په اضافي وخت کې د ګول په وهلو سره د اووم ځل لپاره هند د دغه جام د اتلولۍ مقام ته ورسو. د خبرونې په وینا هغه د اضافي وخت په یولسمه دقیقه کې د افغانستان له ټیم سره په لوبه کې چې له قوي روحیې څخه برخمن و یو ګول ووهه چې دوه د یو په مقابل کې د خپل ټیم لپاره بری خپل کړ. افغانستان د 2013 کال د دغه جام اتل و. هندی ډی این ای ورځپاڼې په یو مطلب کې د لوبې له نتیجې مخکې د افغانستان او هند ترمنځ د جنوبي آسیا د فوټبال د اتلولۍ د مسابقې په اړه لیکلي وو. په وروستیو کلونو کې جګړه ځپلې افغانستان هند چې شپږ ځلې دغه جام ګټلی له جدي چلن سره مخامخ کړی، خو د ورځپاڼې په وینا سره له دې چې د افغانستان ټیم په دغه جام کې ډیر ګولونه وهلي، خو هند هم په لومړۍ کرښه کې د حملې لپاره د یوه قوي ځواک په لرلو سره دغه ټیم ته جدي خطر متوجه کړی دی. امریکایي مارین کور ټایمز خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه په یو مطلب کې لیکي په داسې حال کې چې امریکایي قماندانان په افغانستان کې د 2014 کال جنگي فصل ته زیر دي، دوی په پام کې لري چې په دې هیواد کې په اوسنۍ کچه د ځواکونو شمیر وساتي او هم د ځانګړو عملیاتو او له افغان ځمکنیو ځواکونو سره د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړې لپاره د سلام مشورې او مرستې د ټیمونو لپاره ځواکونه ځای په ځای کړي. دا خبره په افغانستان کې یو لوړ پوړی امریکایي جنرال د خبرونه ته کړې ده. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د اړیکو د چارو مرستیال جنرال ویلسن شوفنر ویل 2015 کال ته په کتو هغه څه چې دغه ځواکونو په دې هیواد کې ترسره کړي تمه کوي چې په همدې کچه ځواکونه په 2014 کال کې هم په افغانستان کې وساتو. امریکایي مارین کور ټایمز لیکي په اوس وخت کې شاوخوا 9800 امریکایي عسكر په افغانستان کې ډیر دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 13 اکتوبر میاشت کې یو نوی پلان اعلان کړ چې لمخې له دې هیواد د امریکایي سرتیرو وتل وروکیږي او هم د امریکا پوځي ماموریت تر 2014 کال پورې غځول کیږي. جنرال شوفنر په یو مرکه کې وویل چې پر یوې مسلې چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل به بحث او خبري کوي، هغه د اوسنی ماموریت په چوکاټ کې د روزنې سلام مشورې او ملاتړ مسله ده چې په څه ډول کولی شو په دې برخه کې له دې زیات مرسته وکړو. د خبرونې په وینا امریکایي قمندانان په دې غور کوي چې په افغانستان کې د قول اردو په سطح افغان پوځي قمندانانو ته د سلام مشورې ورکولو او د ملاتړ لپاره د جګړو سیمو ته نور ټیمونه واستوي. دغه پروسه همدا اوس په هلمند کې چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د سنګین په څیر مهمه ولسوالۍ نیولې او د سیمه ییزو حکومت د نسکورېدو ګواښې کړی پیل شوې ده.
د د زابل ولایت په زیاتو ولسوالیو کې خلک له روغتیایي ستونزو څخه شکایت کوي. له دې جملې څخه د اټخر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې په دې ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه تړلي دي چې له کبله یې خلک له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. تفصیل محمد صادق رښتینی څخه اوري.
د زابل د اټغار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې شاوخوا ته میاشت کېږي چې په دغه ولسوالۍ کې د نامعلوم علت له مخې یوازنی روغتیایي کلینیک تړلی او هلته هیڅ ډاکټر نشته. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ډاکټرانو او دوا د نشتوالي له امله خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي او باید دولت ورته جدي پاملرنه وکړي. دوی وایي اټغار ولسوالۍ له مرکز کلا څخه 70 کیلومتره فاصله لري او له کندهار تر دې هم ډیر لرې ده او نسي کولی چې پر وخت خپل ناروغان تر ډاکټره پورې ورسوي. دوی وایي د سیمې اکثره ناروغان د زابل شینکۍ ولسوالۍ ته د درملنې لپاره انتقالیږي. په داسې حال کې چې اټغار په خپله رسمي ولسوالۍ ده اوسیدونکي پر دولت حق لري چې روغتیایي خدمات ورته وړاندې کړي.
د اته میاشتې کېږي زموږ د ولسوالۍ کلینیک بند ده. خلک مو دونه له ستونزو سره مخامخ دي چې موږ یې یا تر کلات مرکزه پورې رسوو مریض یا تر کنداره پورې رسوو. د اتیا اویا کیلومتره مځکه ده. زمای دی نلته امبولانس لرو. موږ د دغه دولت څخه دا غوښتنه لرو چې و موږ ته د خپل ولس په سترګه وګوري.
زیات ستاسي کلینیک هلته نشته. اته میاشتې کېږي نه دوا ورته رسېږي نه کلینیک شته او دا ملکي خلک یې ډېر په ستونزو کې دي. هغه کوم مریضان چې راواخي هغه مریضان تر شینکۍ نشي رارسولی. بیا چې راویرسي په شینکۍ کې وفات شي بیا چې د تر زابله پورې راځي. مثلا ستونزي ډېرې لري. دا د شینکۍ لار تر اته غره پورې دا لار مینونم لري. د ستونزو سره ډېره مخامخ ده. زموږ دغه غټه غوښتنه د دولت څخه د دولت ته لوړپوړو چارواکو څخه د تداوی په هکله چې د اته غر کې کلینیک جوړ شي او د خلکو مشکلات ورحل کړي. د خلکو مریضان هلته تداوي شي.
دوی وایي حکومت باید د اټ غر په بېلابېلو سیمو کې صحیح کلینیکونه جوړ کړي او هم د اټ غر او شینکۍ ولسوالۍ ترمنځ لاره جوړه او امن کړي تر څو وکولای سي خپل ناروغان پر وخت تر ډاکټرانو پورې ورسوي. د زابل ولایت د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین هم وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې په اټغر ولسوالۍ کې موجوده یوازنی کلینیک تړلی وو خو اوس دغه ستونزه هواره سوې ده. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر لال محمد توخی وایي د اټغر ولسوالۍ کلینیک د امنیتي ستونزو له امله تړلی وو. هغه وویل چې له ډیرو هڅو وروسته د زابل د ولایتي ادارې قومي مشرانو او د سیمې د اوسیدونکو په مرسته تیره اونۍ په دغه ولسوالۍ کې تړلې کلینیک بیرته پرانیست او هلته یې ډاکټران لیږلي دي.
میاشتو راهیسې په اټغر ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو له وجې څخه زموږ روغتیایي مراکز بند ولو. خوش پښتانه اوس د ولایتي شورا د ولایت مقام او د منطقې د سپین ږیرو په همکاري باندې دې ته ورسېدو. اوس تقریبا په دې نږدې 4-5 ورځو کې مو بیرته روغتیایي مرکز د خلکو پر مخ خلاص شو. اټغر کې یو روغتیایي مرکز لرو چې اوس تازه په فعالیت بیرته د دوهم وار شروع کړی.
د اټغر ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د خپل یوازینی کلینیک د بیرته پرانیستلو غوښتنه کوي چې د زابل په نورو ولسوالیو کې هم خلک له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي.
د پاکستان امنیتي ځواکونو پرون د پنجاب ایالت په سیالکوټ ښار کې د داعش وسلوالې ډلې یو جګپوړی غړی نیولې. دغه کس غوښتل چې دې ډلې ته نوي کسان جذب کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د پنجاب صوبې امنیتي چارواکي دا کوي چې په دې هیواد کې داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د پایتخت اسلام آباد لپاره ټاکل شوی مشر نیولی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد امنیتي ادارو داعش لخوا د هیواد پایتخت اسلام آباد لپاره نوموالی مشر عامر منصور د یکشنبې پر ورځ د پنجاب ایالت په سیالکوټ ښار کې نیولی دی. دا په داسې حال کې دا چې امنیتي ادارو په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو په ځانګړې توګه په پنجاب ایالت کې له داعش وسلوالو ډلې سره تړاو په تور د ځینو مشکوکو کسانو د نیولو او له هغوی څخه د تبلیغاتي پاڼو وسلو او ځینو نورو موادو ترلاسه کولو ادعا کړې ده. د راپورونو له مخې امنیتي ادارو په سیالکوټ کې داعش ډلې دغه جګپوړی غړی 4 ورځې وړاندې له دغه ډلې سره تړاو په تور نیول شوو کسانو څخه تر تحقیقاتو وروسته د هغوی په ښودنه نیولی دی. پاکستانی رسنۍ وایي چې عامر منصور با په داعش ترهګری ډله کې شاملېدونکو ځوانانو ته له 150,000 روپۍ ورکولې او همداراز ډېری ځوانان په دغه ډله کې د ګډون او تربیت لپاره شام او افغانستان ته استول. امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې په داعش ډله کې د ممکنه شاملېدونکو خلکو پر ضد عملیات تیز کړي چې په ترڅ کې په پنجاب او کراچۍ کې د ځینو کسانو د نیولو خبر هم ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د ډلې شتون د یو ټینګار کوي چې داعش ته به په خپله خاوره د پخوی خودو ځای ورنه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان قاضی خلیل الله هم په دې اړه د تېرې پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې په دې هېواد کې داعش منظم وجود نشته. او په خبره تاسو وینئ چې زموږ امنیتي ادارې د دې خطر په اړه تیار سوي دي. دوی په دې اړه جدي اقدامات کړي او پلټنې هم روانې دي. خو باید ووایم چې په پاکستان کې داعش ډلې منظم وجود نشته، بلکې یوازې ځینې انفرادي کسان ځان ډلې ته منسوبوي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو د مرکزي وزیر چودنی سر په ګډون لوړ پوړو حکومتي چارواکو پاکستان کې داعش د شتون خبره رد کړې ده. په پاکستان کې په دې وروستیو کې له داعش وسله والې ډلې سره تړاو په تور د مشکوک کسانو نیول په داسې وخت کې ډېر شوي چې د ګاونډي هېواد افغانستان په ننګرهار ولایت کې دغه ډلې نفوذ ورځ تر بلې پراخېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ورکو اجزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدل سي. خو اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله الدین نوري.
تیر شپه په مزار شریف کې د هند قونسلګری ته نږدې د افغان امنیتي قواو او وسلوالو ترمنځ وسلواله جګړه شوې ده. په پام کې ده چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ایراني چارواکو سره په خبرو کې د افغان کډوالو د ماشومانو د زده کړو پر ستونزو خبرې وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون د جنوبي اسیا د اتروالۍ په سیالیو کې دوهم مقام وګاټه. د سپورت په اړه بل خبر دا دی چې نن د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ څلورمه 50 اوره مسابقه کیږي. د سعودي عربستان حکومت پرون ناوخته اعلان وکړ چې ایران باید خپل سفارت او ډیپلوماتیک ماموریت له دې هیواده وباسي. د ترکیه سرحد دی ګارد او ترکیه کب نیول کو و 50 کډوال چې یونان ته روان وو او د ترکیه سواحلو ته نږدې په یو کوچنی ټاپو کې بند پاته وو پرون وژغورل. او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جمهوری غوښتونکي ګوند مخکښ کاندید ډونالد ترامپ هغه ویډیو کم اهمیت بللی ده چې الشباب افراطي ډلې د مسلمانانو په اړه د څرګندونو ته پکې اشاره کړې ده.
د خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ ولولې چې پته ده ازادي راډیو ډاٹ کام. سعودي عربستان پرون له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل. ریاض وی دا پرې کړې په تهران کې د سعودي پر سفارت د برید په جواب کې کړې ده. په همدې حال کې متحده ایالاتو د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د سعودي او ایران په اړیکو کې د کړکېچ د حل لپاره کوټلې ګامونه واخلي. د ریاض او تهران په اړیکو کې کړکېچ ورسره له هغې زیات سو چې د سعودي حکومت یو شیعه مذهبي مشر او لسګونه نور خلیفان د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیت په تور اعدام کړل. احمد تکل او نور تفصیل.
د سعودي عربستان حکومت پرون ناوخته اعلان وکړ چې ایران د خپل سفارت او ډیپلوماټیک مؤسسات له دې هیواده وباسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا پریکړه په تهران کې د سعودي پر سفارت د قهرجنو اعتراض کوونکو د حمله په جواب کې کړې. عادل الجبیر تیر شپه ناوخته پر ریاض کې خبريالانو ته وویل سعودي عربستان په تهران کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت ته د وتلو امر کړی او په سعودي کې د ایران ډیپلوماټیک ماموریت ته هم 48 ساعته مهلت ورکړل شوی چې ووزی. الجبیر وویل سعودي عربستان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد امنیت له خطر سره مخامخ کړي. د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکیچ وروسته له غزیات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر النمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. د ایران په پلازمینه تهران کې قهرجنو مظاهره چیانو د شنبه په ورځ د سعودي پر سفارت د اعتراض په دود حمله وکړه او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وویل چې سعودي چارواکو ته به د النمر د اعدام سزا ورکړل شي.
این خون دامن اینا رو خواهد گرفت. تردیدی نداشته باشند سیاستگزاران
دا قتل به د دوی لمن ونیسی. د سعودي دولت سیاست جوړونکي او د سیاستونو عملي کوونکي باید په دې کې شک ونه لري چې د دوینه به د دوی تر لمن راورسیږي او سزا به یې وویني. پاک رب د بیګناه لوینو چاته نه تیریږي.
از خون بیګناه نمیگذره.
النمر د هغو اوه څلوېښتو کسانو په ډله کې و چې سعودي عربستان د شنبې په ورځ اعدام کړل. دا نامتو شیعه مذهبي مشر له تروریزم سره په اړوندو تورونو له محاکمې وروسته اعدام شو. ګمان کېږي چې 55 کلن النمر به په 2011 کال کې د سعودي عربستان د سلطنتي نظام پر ضد د اعتراضونو اصلي تنظیمونکی و. د سعودي د کورنیو چارو وزارت وایي نور اعدام شوي کسان چې شیعه او سني فعالان پکې دي د القاعده شبکې لخوا په شویو حملو کې تماس لرلو تورن وو. په همدې حال کې واشنگتن له سعودي او ایران څخه غوښتي دي چې په خپلو کې روان کړکیچ د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي او د سیمې پر مشرانو یې غږ کړی چې د دې کړکیچ د اورۍ په برخه کې کلک ګامونه پورته کړي. رویټرز خبری آژانس د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د یو مقام له قوله لیکي چې وایي ډیپلوماتیک تماسونه او مستقیمې خبرې د روان اختلاف د حل یوازینۍ لاره ده او متحد ایالات به د سیمې مشران وهڅوي چې د دې کړکیچ د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
ځینې کارپوهان وایي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د مخالفت دوام به په سیمه کې پر اقتصادي او امنیتي وضعیت اغیز وکړي. د اندېښنې وروسته له هغې پیدا سوې چې په سعودي کې د یوه شیعه مشر د اعدام په غبرګون کې په تهران کې مظاهره وسوه او مظاهره کوونکي د سعودي عربستان سفارت ته دننه سول. سعودي عربستان پرون له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل. په افغانستان کې د سیمه ییزو مطالعاتو د دفتر سرپرست رفیع الله نیازی ازادي راډیو ته وویل دا احتمال کم دی چې دا دواړه هیوادونه په مستقیمه توګه یو د بل وړاندې جګړه پیل کړي، خو زیاته یې کړه چې په غیر مستقیم ډول به د دوی ترمنځ حساسیتونه زیات کړي. اسدالله لودین له ښاغلي نیازی سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې ولې د یوه شیعه مشر د اعدام په غبرګون کې په تهران کې پراخه مظاهره وسوه.
د باکر النمر د مړینې مسله د منځني ختیځ هغه پیښو ته ورګرځي چې هلته تر دې مخکې د سعودي عربستان او د ایران ترمنځ سیاسي رقابت موجود ده. په عراق باندې د امریکې له حملې وروسته عراق په داسې یو وضعیت کې واقع شو چې سعودي عربستان او په خاص ډول د عربي خلیج سنی هیوادونه فکر کوي چې له دې حملې سره ګواکې عراق ټول د ایران لاسته ولوېده او د ایرانیانو واک پکې چلیږي. تر هغې وروسته سعودي عربستان غوښتل په سیمه کې د قدرت د بیلانس د ساتلو په خاطر باندې فکر کې و چې بشار الاسد به په سوریه کې له نظام او له واک نه لرې شي او د دوی یو طرفدار څوک به راشي. خو د سوریه جګړه غلط سویل د څو کلونو ته ورسېدله. په یمن کې د حوثي شیعه ملیشو اقدام د همدغو لړیو په طرف کې په سعودي عربستان کې چې کوم شیعه لږکي اوسېږي او د هغوی په راس کې همدغه اوسنی کوم شیعه روحاني مصر چې سعودي عربستان د اوه څلوېښتو کسانو په ډله کې اعدام کړی د ده په مشرۍ د نظام په وړاندې مظاهرې وشولې. په سعودي عربستان دغه شیعه مشر په هماغه وخت کې زنداني کړی دی په خاطر چې د دې د مظاهرو د هغه کنټرول ونیسي او مخه ونیسي. اما ورسره په څنګ کې د شیعه ملیشو جګړه د سعودي عربستان تر پولو تر سرحدونو پورې ورسېده. د شیعو دغه تحرکات د خپل ځان په خاطر باندې د خپل حکومت او د خپل واکمنۍ د بقا په خاطر باندې.
اوس د ایران سپای پاسداران ځواکونه ویلي چې دوی به له دې سلطنتي رژیم نه غچ اخلي او دغه راز خامنه‌ای ویلي چې الله به له دوی نه بیرته انتقام اخلي له سعودي عربستان نه.
زستاسو هم دې خبرې تر اتللم چې د سپای پاسداران د شیعه ملا د غچ د اخیستلو ګواښ کړی دی په سیمه کې. خطرناک حالت یې همدا دی ځکه ایران فکر کوي چې دوی په سیمه کې او په هیوادونو کې د شیعه مسلمانانو د حقوقو مدافعین دي. نو په همدغه خاطر باندې دوی دغه ادعا وکړه چې موږ به د سعودي عربستان له نظام او یا له سعودیانو نه د دغه روحاني شیخ د مړینې غچ اخلو. دغه مسله ده چې خطرناک ثابتېدای شي ځکه چې دوی ممکن مستقیما په سعودي عربستان کې د غچ د اخیستلو لپاره څه وکړي چې دوی کولی شي مثلا په دوی په واسطه باندې د سعودي عربستان په اهدافو په سفارتخانو په قونسلګریو په نور مسایلو حمله وکړي.
تاسو د سعودي عربستان د اقدام چې دغه شیعه رهبر اعدام کړی دی او د ایران د سخت غبرګون سره هم مخ شوی دغه کاري دا څومره د اندېښنې وړ یو موضوع بولې زمن کې امریکا او اروپایي ټولنې هم په دې اړه سخت اندېښنه ښکاره کړې ده.
ګوري دا اندېښنې وړ خبره ده چې یو خانه دا دواړه اسلامي هیوادونه دي او دواړه په اسلامي نړۍ کې د اسلامي نړۍ د رهبرۍ دعوی کوي. که دغه دوه هیوادونو ترمنځ په سیمه کې داسې تشنج او تاوتریخوالی راپېښېږي چې هغوی کې مستقیما دوی داخل شي او مستقیما یو د بل په وړاندې ګواښ وکړي نو طبیعي خبره ده د دې اثر به په سیمه باندې هم په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ او هم په ټولنیز لحاظ باندې په اقتصادي لحاظ باندې کچیر ته په دې سیمو کې جګړې راپېښېږي د دې ترمنځ جګړه کیږي نو دا د تیلو هغه هیوادونه چې تیل پکې ډېر دي په سیمه به اغېز پرېوځي.
د ریاض او تهران ترمنځ پخوا هم ځینې ستونزمن مسایل و خصوصا کله چې سعودي عربستان په یمن کې حمله پیل کړې. څه فکر کوي اوس څومره احتمال دی شته او ویر دی شته چې دغه دواړه هیوادونه مخامخ په جګړه کې سره ښکیل شي؟
په سوریه کې په یمن کې په عراق کې په دې سیمو کې په یو نه یو ډول په غیر مستقیم ډول دا دواړه هیوادونه په جګړو کې ښکیل دي او دغه جګړې تقریبا د دې دواړو هیوادونو له خوانه تمویلېږي. هلته کسان لري دا چې مستقیما به یو د بل په هیواد باندې تعرض وکړي. فکر کوم چې یو صبر ډېره سخته به په دې خاطر چې په سیمه کې د امریکایي قواوو موجودیت په عربي خلیج کې په دې سیمه کې او د بهرنۍ نړۍ موجودیت دلته په خاص ډول د امریکایانو او د برتانیانو ممکن دوی به دا موضوع دې حد ته پرېږدي چې دوی د یو د بل په اهدافو باندې یو په بل باندې حمله وکړي.
پا
افغانستان کې د سیمه ایز مطالعاتو د دفتر سرپرست رفیع الله نیازی و سعودي عربستان پرون له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل. ریاض وایي د پرېکړې په تهران کې د سعودي پر سفارت د برید په جواب کې کړې ده. په همدې حال کې متحد ایالاتو د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د سعودي او ایران په اړیکو کې د کړکېچ د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د ریاض او تهران په اړیکو کې کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې د سعودي حکومت یو شیعه مشر او لسګونه نور مخالفان د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیت په تور اعدام کړ.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو د ورکو ازنه د لټي پروگرام د دې خبرونه پاتې برخه جوړوي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ دا د بیان د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ او په ازادي رادیو کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ لطفا دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ډېر به مونه ځنډه راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګیاست. کله نن ورځ دغه پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته کوم چې تاسو ازادي رادیو ته را لېږلي دي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه ټول یو ځای سره واورو.
سلام د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. زه رحماني د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو. زموږ یو ملګری دی چې کاری شفی نومیږي او ولد یې میردین ورونه دی کلیم الله او زاهد الله. دا لس کاله مخکې پاکستان ته تللی و. پاکستان په ملکان کې د درګي ګړې عثمان خیل کې نادرک شوی دی. که دا زما آواز په خپله اوري که د دې په اړه چا ته معلومات وي نو مهرباني دې وکړي د دې شمیرې سره دې اړیکې ونیسي. زموږ شمیرې لمبر دی 0011 909 5 8 1. او بله شمیره ده 0 84 15 10 1. او السلام.
زه د ازادي رادیو د ورکسو عزیزانو خپرونې ته دا پیغام پرېږدم. نوم مې شیر احمد تسل دی. پیغام د ورکسو عزیزانو خپرونې ته پرېږدم. زما یو د ماما زوی دی محمد نسیم نومېږي. تقریبا یو کال او شپږ میاشتې کېږي چې د هلمند ولایت څخه نادرکه شوی دی. که دی زما غږ اوري او یا څوک د ده په اړه معلومات لري نو زما سره دې د ټلیفون په دې شمېره اړیکه ونیسي. د هر چا د پاره معلومات راکړي ډېر زیات به زه خوشحاله شو. د ټلیفون شمېره ده 0 8 45 1 0. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 8 45 1 0. ما د هلمند ولایت څخه پیغام پرېښی دی. د ورکوسو عزیزانو خپرونې ته د ازادي رادیو څخه ډېره مننه کوو چې زموږ پیغامونه نشري او د ورکوسو عزیزانو د خپرونې د همکار څخه مننه کوو. ډېر زیات خوشحاله شوم چې چې تاسو پیغام پریښود ورور بره کوم لازمه پیغام نشر کې بیا به هم درسره خوشاله سم نور د خدای په امان.
معلومات لري په دغه لمبر دي موږ ته زنګ وي 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم. السلام علیکم عبدالحادی ام کندار څخه یو یو دوست ورکتی رحمت الله تعالی علی نو دا چې سر په خون رنګ دې شنه تر دې دی په وزو باندې درون دی نو دا چې ودرې کال کې چې نظر کسه وي چې معلومات نه ستنو ته هر مسلمان ورو د ازما پیغام او یا د خپل د ازا غوړې نو په دې چې مرګ ته ماسو نشي سپور وسو انځاتیا یوشت او پنځه پنځه او دا شمیره ده
زما ورور دا تقریبا د لوی اختر نه و راځي مخکې چې په ورک شوی دی د کوره په زبان باندې چاړه دی او په غاړه کې یو تعویذ خم لري او که هر چا معلومات لري روز سپر نہ بل اشمارا ہاں ملانو ما سپر نہ سپر شپاک دیر پنجاویا ہر چاچی پدیاڑا چوک معلومات لاری منگتا دی پدیش میں روز بانی ٹیلی پونو کی او بل نور کوم پیغام ورته نه لرم خو د افغانستان خلکو ته ښه ژوند غواړم. الله په امان.
الو سلام علیکم، زه سراج احمد یم د غزنی د ولایت د اردو د کلی څخه تاسو ته په تماس کې یم. زما یو ورور نصیر احمد نومیږي، د جمعه محمد زوی دی. دوه کاله کېږي چې له کوره وتلی دی او تر اوسه د دغه په هکله کوم معلومات مو نشته. که هر څوک لیدلی دی او یا خپل زموږ غږ اوري نو مهربانی وکړه په دغه نمبر موږ ته په تماس کې شئ. صفر واو یا پشپا څلور نه نه یو دوه یو. خپل شماره او ځل بیا تکراروم. صفر واو یا پشپا څلور نه نه یو دوه یو. که هر څوک د دغه په هکله معلومات ولري نو مهرباني وکړئ په دغه نمبر موږ ته په تماس کې شئ او خپل شینی بیا واخلي.
ہلو السلام علیکم، زه د کندهار ولایت نه فیض محمد فیضانی خبر کوم. د نهم یو زیات د سهار سهار سره ده کوم او زما دا پیغام دی د ازادي ورډیو ته ور رسیدي چې موږ یو ورک ورک سره ده. هغه دا رقم چې موږ تقریبا درې کال کې چې ما د وانډواز دی دي انځل اسکاله تقریبا عمر لري او گنگئی ہم دی او جب گنگئی دی او پا غزو ہم کن دی تقریباً دری کالا دری نیم کالا عمر کیزی چی دا خپل کورا سخه دا کندهار دا شارا سخه نا ترکسوی دی او دا ننو خپل عزت اللہ نمیز او دا فلان نسید محمد دی پلار یو شنزر بودا سوی دی اغنی چی کولای چی خپل یو درک و خرک معلوم کی زی وانوالی ما په دغه باره کې که یو څوک معلومات لري د دغه عزت الله په نامه چې ګونګی دی او په غوږو هم کون دی په هیڅ شي نه پوهېږي، هر یو ته که معلومات شي نو په اړه دې په دغه شمېرې ته زنګ ووهي. صفر اویا څلور دېرش اته شپېته اووه سوه نهه نوي. شمېرې یو ځل بیا اعلانوم، صفر اویا څلور دېرش اته شپېته اووه سوه نهه نوي. که هر چا ته په اړه معلومات یو ورور موږ دې زنګ وای چې پلار یې ډېر خوشاله دی، یو مور لري او بل نه دوست او نه قریب لري. هغه یو سپیژل پلار یې بوډا دی، خوراکي جرګان خرڅي معامله خاص په جرګانو سره کیږي، جرګان خرڅي خوراکي په ګاډي کې. نو هر یو که په اړه معلومات لري د دغه سړي معلومات چې وکړي د خدای لپاره
خدای دې اجر عظیم در په نصیب کې ټول اوریدونکو او پښتونوالو ته السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه د ستاره نه فراد ولایت نه ګلستان د ولسوالۍ نه زه ورسره چې د قاری ملا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله کې د قندهار او د بولدک پر لویه لار باندې نو هیڅ معلومات یې ماته نشته. نو هر مؤمن مسلمان ورته که د قاری ملا عبدالرحیم په اړه معلومات یا د ژوند یا د مرګ ماته چې د پولیسو زما تلیفون شمېره ده 0 او 5 2 2 8 3 9. زل بیا تلیفون شمېره وایم 0 او 5 2 2 8 3 9. وسلام او احترام تل تر سره دي په ژوندۍ بڼه ازادي راځي. سلام.
زه پلان میګم د احمد جعفر اکا زوی یم. د جاکته ولسوالۍ د غزنی د ولایت جالي کلا د کلي یم. یو تره مې نادره کسوه ده تقریبا 21 کاله کېږي خو چې زه پیدا شم ما نه دلدرئ. نو اوس کېدای شي چې دا زموږ تره د یا بل ملګری کوسره که هر څوک یې نو په دا شمېره باندې زنګ ووهږي د سر وایا او درای اته او درای وو 0 5 5 5 دې شمېره باندې ما ته زنګ ووهږي 60 روپۍ انعام ورکوم. او یو ورور یې متاخان نومېږي بل ورور یې محمد اکرم نومېږي د تره زمین یې محمد اسلم نومېږي او نصرالله نومېږي او فضل احمد نومېږي. دا یې د تره زمین دی. دی کېدای شي په 2 نمبرو باندې ما ته زنګ ووهږي. بیا دا شمېره ورته ډالۍ کوم 0 8 0 8 او 0 5 5 5. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم میرزی صاحب ته ما سلام ورسی. زه مرزا خان د غزنی د کرباغ اوسیدونکی داسې زما یو ورور په نامه د عمران د صبرغان د جغسای څخه ندرکه سوی ده چې عمر یې 16 کاله ده. دا 16 کاله کېږي ندرکه ده. چیرې هر څوک په دې اخله معلومات لري چې نی ورته ورکول کېږي په دې نمبر دې تماسي 0 9 4 8 3 5.
زه پلان میګم د علي کلا د کلي یم. نو ولسوالۍ م جاکته ولایت م غشې ده. زموږ یو تره ولو حاجي محمد نومېده. دغه تقریبا 1 کاله به وتلی چې ندرکه ده. اوس دومره یقین لرو چې چا ویل په ایران کې ده نمبر دې زنګ ووهږي. زه د احمد جعفر زوی یم او د یو ورور ده او بل ورور دی هغه نومېږي اسلم. نو که کولی چې په دې شمېره باندې له ما سره زنګ ووهږي او د دغه نمبر زه پیدا کړم 0 5 5 8 3 8 0 5 5. په اخر کې دغه نمبر دی په دغه نمبر دی له ما سره اړیکې ونیسي. نو 1000 افغانۍ دغه د انعام د کار چا پیدا
کړو. روجانه یو خاص لروي مونږ یو ورور د سرور په نوم باندې دغه کورمی جنسی کې پاکستاني کورمی جنسی کې ورګه تقریبا 2 میاشتې کېږي. 2 میاشتې کېږي. یو مصد که چا ته معلومات یو چا فیسبوک میسبوک ته ساغه وکړه دغه نمبر ته دې زنګ ووهي 0 8 8 8 5 5. بیا تکراروم 0 8 8 8 5 5.
السلام علیکم. د کندهار ولایت دند ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دا پیغام دا دی چې د غزنا یو ډاکټر زی دی او رحمان میر اتویش کال دی په روش کال نه اختر پر څلورمه وتلی دی. ورستی په اړه معلومات لري ما ته پر دا ازګاره اړیکه ونیسه.
السلام علیکم. زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ نه ورکوځونو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي 8 کاله د مخه له کوره وتلی او بېزرکه شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضې نښې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې او د کلاس منځنۍ ګټه چې مخکې زخمي شوې بېرته کږه روغه شوې ده. کله زما غږ خپل اوري او یا د انډیوالان اوري معنوي ورورې له مخې د پلان د شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله 3 لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه. د اړیکو شمېرې دي 0 5 5 3 5 دیرش دیرش بلش مره ده سپر او سوا یواتیا پینزو سوا پینزو سوا دیرش اصلاحی پامان
بلی اسلام علیکم جیسی سر محمد نمیرم
اخبار محمد یم د کونړ د ولایت یم او د سرکانو د ولسوالۍ یم او یو نوی یو پیغام پریږدم د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته. زموږ یو ماما د ګل په نامه تقریبا د 25 کاله کېږي چې بیداره کړی د دې په هاړه هر څوک معلومات لري شماره دې ټلیفون وي 0 8 4 یو جهان مننه.
هلو السلام علیکم هلمند ولایت د نوزاد سید جاجل کلی اوسیدونکی یم. زما دوه ورونه دي په دغه نامه سره دا لس دولس دیارلس کاله کېږي چې نابیره کږي نو هېڅ پته یې نشته. یو د ګران محمد په نامه دی یو د حضرت محمد په نامه دی که هر چا ته دوی پته وي خپل شیرني دي ترلاسه کړي موږ ته دي په دغه شمېرې سره زنګ ووي 0 1 9 4 5 3 4 5 شمېره یو ځلې بیا تکراروم 0 1 9 4 5 3 4 5. السلام علیکم.
سلام علیکم د نازالی دوست سوالی سه دغه می دغه زما ما ما وځي د جلات خان په نامه دی د هلمند ولایت وروره د محمد خان اکا مرحوم زوی دی کیا دغه اعلان یا د خپل اوري یا بل مسلمان اوري څنګه لس کنه کې شه د کوه نه لږه راکا سو وروره
زه نه وسې څنګه دی
دغه دغه نمبر ته څنګه کوي سپا و سپا نه و درې نه دوه نمبر بیا زه دی سفر وسو تنزاس یو سر ولوی دری سو دو نجی و سلام.
زما د یو اکا زوی دی ورکتی نوم یې سادلار نومېږي د هلمند ولایت خبره کوم د بولان بلان ته تللی وو د هرات په پلمه وتلی دي پنځه کاله کېږي چې ورکتی یې هېڅ پته زموږ سره نشته په دغه شمېره دي موږ ته زنګ وهي 0 1 0 0 اته دوه نه څلور دغه زموږ د تلیفون شمېره ده. هر یو کولی شي چې دغه زما د اکا زوی که خپله زموږ خبره اوري خو په دغه شمېره دي موږ ته زنګ وهي کنه زموږ له طرفه څخه السلام علیکم.
زما یو زوی دی وکیل احمد په نامه دی خنداوي ولایت څخه خبره کوم یو دوې میاشتې زه کوم څنګه دا راغلی یار چا ته کوم معلومات یې په دا شماره کې ما ته زنګ وی چې پر اوه سال څلور دی څلور چا دوا یا سلام سلام پیترا
سلامونه او نیکه هله تاسو ته دا دا ډېر ټول کارکونکو وروزل کوتازه دلال ترخیل کابل پکیا کو زما دی او کاږي د پنوم احمد ګل او د پلار نوم یې ده سمار ګل. ما چا ته پته نه کوي په دغه شماره زنګ وهي چې د مهرباني دی 0 6 5 3 3 9 9 بس دا شماره ده.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو واری بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.